دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو پخوانی قاضي نظیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00204023 111 00111. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنې لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو، تر هغه وخته پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
وینځنه په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورس د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په دازما حق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دې خبرونه لپاره. په لومړي سر کې که تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبري وکړي.
ډېر مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکري او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو د مخه د ښځو نړیوالې ورځې، د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته او بالخصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلون سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خو دا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخچه څه وه چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1908 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته شریعتو ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شي او د هغې نه راوسته چې مجاهدین راغله بیا په کورو شي د ښځې قاضیانې، او کله چې بیا طالبان راغله خو بیا ټول ټولې ښځې په کورو شي. نو د 2001 نه تر 2023 پورې د ښځینه قاضیانو هم ډېر پرمختګ وکړ او یو شمېر ډېرې قاضیانې ښځې په قضا کې مقرر شوې. خپله په عدلي سیستم کې دا ښځې تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي مقرر شوی. نو د ښځینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی په یوه ټولنه کې، خصوصا د ښځو لپاره. چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې، نو خزی ډېر په ډاډه زړه تللی شي حتی خپل قضایې حل ویلی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا هم د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کینی، په خلاص زړه د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلي، نو دوی مجبور دي چې یا خوله پټه کړي، یا هم د نارینه ولو خوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې. هغه نارینه دي هغه نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي، یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي، نو یوه ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورځي ورسره کېني، خپله ستونزه خپل مشکل ورته بدون دی نشته ترې وشرمېږي، من حیث د یو هم جنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا مې لورونه حق نه راکوي، یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي، خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې، خصوصا په شورای عالي کې موږ ښځې ولرو. ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه نشو کړی تر اخره پورې د پارلمان نه رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي، او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهموالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنی چې هم ښځې باید شرکت ولري، هم نارینه، تر څو عدالت پلی کړي. او که چېرته یوازې نارینه وي، نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځو ورته لاسرسی پیدا کړي، هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
ش ډیر مننه غلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو تراسم. او ریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه د تری ویلند د میورسته به بیرته تاسو سره یو.
د از ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د ما خام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، زموږ شغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. د شذین قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونه دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوی ده. اغلی نذیره جانې، ډیر مننه چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی، د شذین قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذینه قاضیان څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه د منو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او بخښنه غواړم چې لکه ځان شو ما په وسلې بل کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو نړیوال ورځ خپل ټولو همکاران ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولای دی، او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایی سیستم که دی کار کو او دیتا زمینه مساعده و فعالیت، نو کده وقت که دی تر هر چا دیر زحمتی است دی مهم رول رو با و او واقعا دی شتون پا قضایی سیستم که ارین او باردست هم بود. زیتا چه پیو طولانه که لکه سنگه چه خزینه د ټولنې نیمایي برخه، او په ځینو ټولنو کې شاید ډېرې برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې
د یوې مور په ایست ډیر مهم رول لري. نو خځې د ټولنې په ستونزو باندې، د هغې په مشکلاتو باندې تر اړخ باندې ډیر ښه پوهېږي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسېږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی، او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسېږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کېږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، په عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډېر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډېر زیات زیار وایسته، هڅه یې وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبو، او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی زب برته تاسو ته راسم. اغلی خو ګرنی تاسو څخه مې پښتنه د مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذینه قاضیانو کار څومره مهم دی وي د وی ټولنی لکه افغانستان غونډې ټولنی د پاره. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لرا تک ورسته د شذینه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو مشتو یست، او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل، د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صافی هم یادونه وکړه چې د تاو تاریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالان هم یادې کو چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاس په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ تاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه. خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه، په قضا کې وي یو کې ډیر زموږ خپل سرنګوالي کې وي، مدافع وکیلان وي، چا خلکو لپاره چې د نشکوله وکیل وي سي د کومکو سرکول جو دے کیسنو مختوڑل د پارا وقفي مشاوري نیوي وقفي مشاوري ور کوله، هتا د قانون جوړونه کې کومک کولو، یعنی په هر برخه کې دوه فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې اوازې نه دا چې افغانستان ټول خوځي متاثر شي تاوان کړي دي، او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو په یو شمېر هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هلته دوی نه شي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق کې فیصله کوي هغسې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه یې په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه ولري، نو قضا فکر نه کوم هغسې فیصله چې د سړي په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یوه جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم و د څارنوالانو، چې یو خو موږ تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد ښه پوهیږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنسه زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولی شي عدالت ته صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي. د دې نه چې کوم توپیر دی خزه و دی نارینه تر منځوشي په عدالت کې اننده کاریوازي په وخت امینی کې چې ال ته خزه قاضي نو سی یو او دویم دا چې موږ پوي کو چې خزه پاک دي خزه قضا کې کار کوي نو هیڅ کلم فکر نه کوم کې دی خور نه رشوت وخت نه وږي یا کوم سره وغلا چې دا په سواله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل امجن سره رشوت وخت نه وږي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړي یا رشوت راوړي یا نور وخت نه دنه ولري موږ لیتلی دي چې اکثره وخت خزه مثلا ځینې کیسون لري په دغه کې په محاکمو کې مخکې چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وګي خې به ورته وی چې راش ما سره نه تاو کنه به خلاص ما وکړ د سه پلسګونو قاضي مالدلی دی چې خزه خسته وی ځوان وی نو اول سره وال یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دی چې قاضي خلاص شي یعنی کدا غلط خزه وسی دا مشکل حتما دین لري یو خدای چې دا مجبورن دی ته چاته باید رشوت ورکړي دا مجبورن دی چلته دین نور وخت نه وشي دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي او دا د خپل کم وخت نه چې د حق ته یا کم ستونزې نه چې سر مخ ته هغه پریدي او په کور کې نه او لاړه نشي ویریږي نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې په سرموالۍ کې حتی پولیسو کې په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو کوی کو چې زموږ ستاسو خوندي ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی په افغانستان کې نشته نه ښځې په قضا کې شته نه په سرموالۍ کې شته په همدې رقم کې ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدې کې دوه مراجعه هم کوي یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې نو هغه هغه شی اکثر هم فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډیره اغلی خوګانی اغلی صافی ستاسو خبر بل پښتنه وکما کله چې لکه تاسو ووره د اغلی خوګانی هم ورته اشاره وکړه ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسیدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو شذینه دوی خپل دند له لاسه ورکړي کله چې تاسو له دند استل کېدلست دوی تاسو ته دلایل ویل چې ولې باید تاسو خپل دند تنور ورنسی او آیا تاسو کوم ټولنه لري اوس د مدافع وکیلانو یا د شذینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لري هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان وکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل پرته له دې چې کوم دلیل ولري پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې په کوم پرته له کوم دلیل دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان د کار ډیر زیات ګواښونه هم کېدل قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي خپل ځایونه بدل کړي او د دې د نظر څخه لري اوسي بلاخره د دغه ګواښونو له کبله ډیری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې کار شول چې خپل هیواد پریږدي او د هیواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول او دا چې موږ ټولنه لرو بله خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضا ټولرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوال ټولنې غړیتوب هم لري د ښځینه قاضیانو د نړیوال ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دغه نړیوال ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو خزینه قاضیان او شو کولای چې په خوندی توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینی اوس هم په دغه هیواد کې د دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کوم چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د خزینه قاضیان لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د خزینه قاضیانو په فکر کې یو او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ښه اغلی صاحب، بل پښتنه به هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګڼ شذینه قاضیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالته څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ شذینه قاضیان همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمیر له خپل کورنۍ سره حالت شتون لري، ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم د امنیتي ستونزې امنیتي ګواښونه کېږي او د کچېرې دی هغه خپل اصلي هویت سره یوې ادارې ته مراجعه وکړي دی سره په ډیر زیات انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دی ډار هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیر سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره تماس کیږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درنن دی د دې د قصې چې ترې اوري.
ښه اغلی صاحبۍ، که تاسو ته دغه معلومات وي چې په افغانستان کې څومره د شذینه قاضیانو شمیر څو وو او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وي چې زموږ د اورېدونکو سره شریک کړئ.
په تېر نظام کې خو د شذینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت د نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او همې تعداد ډېر و. تقریبا 200 او 200 تنه ښځینه قاضیان مون درلودلې او د ښځینه قاضیان لپاره مې یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ښه ډېر مننه اغلی صاحبۍ، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو خزمه پښتنه دغه دلکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک تر لاسه کړ هغه مهال زندانونه مات سول او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغه هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغه کې د جرمی قضیه هم وي، د شذو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي او بلابل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې شذینه قاضیانو هم ځنی حل کړی وي، ستاسو په نظر دغه ورسته له هغه چې زندانونه مات سول د شذینه قاضیانو ژوند د څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیر زیات مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یو قاضي صاحب چې اوس پیر نوم زما دی د وتلې دی، ډیره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډیر د قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په لس کاله او شل کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې زموږ خویندو کار کولو، لکه مثلا د ماشومانو په محکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغسې محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي او ښځینه قاضیانې دو کار کولو، نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مری شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثره قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان راویست، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلودل دوی د ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش $1 او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته، ټول خصوصا نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوستونو کې چې دوی تصابې نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمین وو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنی دا د دې امکانات نه شي دوی سره جوړ شي، نو دوی بېل کړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د سره هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کاله وروسته د دې سره نه وځي. او په دې لټه کې چې زه څنګه مثلا دا قاضي یا دغه سره غواړم چې دا قاضي مختبر دا پیدا کړم او خپل غږ ته نه واخلم، په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده، یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغسته دی، یا ماشوم سرپرستي رانه اغسته دی، دا ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیان یې تنه اقدې مصلح په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره، او درېیم دا چې دوی هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ته ګواښونه کوي، دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنې په کومه خوندې چې موږ په افغانستان کې پاتې دي، اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شل کاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه مابس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي، او بېرته دوی راځي، واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخته.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلی دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان تاسو استاد سمیل منو ټول او دونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخیم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام. تو خیر صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو څه وایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغه خلکو چې نس کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکي یا د هغه سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د شذو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه ایسي، هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده. خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي بزانګي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راځېدې شي او قضا وکړي. او زما له محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسو څو کاله درس ووایو؟ او تاسو یوازې د زنانه وقضې و دسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو په یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوه کوم نارینه وو سره هم و؟ او تاسو دارالافتاء هم ویلی ده کوم نه ده ویلی؟ او که تاسو جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې وي له محترمې قاضي صاحب څخه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکو کې سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډیر خوشاله سم چې تاسو لډیر مودې مستاجه غواره دي خورکې. دا ډیر مودې نه مال میدل. خدا پاک دې وکړي. ملالی بشیر خو چې روزي مبارک میاشت شپ خیری.
ډیره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روزه هم ش او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د شذینه قاضیانو اهمیت تاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا شذینه قاضیان باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
مرالی بشیر خور، بالکل ډیر ښه موضوع مټاکله ده. خدای مو خوشاله کوي. سلام ملمنو تمامه لکه چې تاسو اشاره وکړه. مرالی بشیر خور، واکان شې نه کازان خوم خورجان شې دي. خو دا کاز قضاوت چې دغه شستون چې دی خورجان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندي دی. هغه مثال د خبرې سره ته ورسی، ځکه دا قضا چې د مرالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تکواداري غواړي. زما سره تمه ویل چې زما خوندې دغه مثال خبره تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دی آمادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې د ملالی بشیر خور مهم دی، په دې غوړ یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته د خپل عالمي سوالي. اوس که دغه قاضي تر څنګه لاندې مثال یو بل شزینه قاضي هغه خپل مشکلات یو خور ته ویلې، چې شزه شزه تعال ویلې، چې نارینه ته خورجان می سوالي. دغه د لپاره ډیر مهم دی او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور ما ځله تنل ویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیر سخت دغه لري خورجانی.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای شي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وای بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانی د سړي چې دلته موږ د نارینه قاضیان ونه د ازمر پولیس والی په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي د نارینه قاضیان دي، ته په خدای باور وکړئ چې یو مسله ورولې په چې سرګردانه چې دا وستر کم کې ډیر ډیر کتابونه په څیر ګوري، ډیر مطالعه په څیر کوشش کوي چې دا چا حق په بل یو ونخري. د شوزه دغه چې دی خورجان رول په دغه ځون کمزور دي، کله چې د نس ذکر خور کړي مثال د خبرې ډیر ذکر کړي، مثال هغه زمينه وته برابر سوي څه معلومات حاصل سوي او تاغه خور بل تر وحر اندازې وکړي. نو د سیس من خوندې ست خورجان ګوره اوس مثال د خبرې زمينه خور د ډاکټري کوي چې خورجان په پولیس سره جوړېدا سي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خبر مسولیتونه دي. زما خوندې چې دي تاجز زما په فکر وګمان دا به سرته نه ورسي.
ش ډیر مننه اتل سپ تاسو د نظر څخه او دا چې تاسو مرتزنګ راوهي تاسو د وخت څخه ډیر مننه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د زما حق دی روانه ده اغلی خو ګرنی تاسو څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاسو تراسم دا تو حساب چې کوم پښتنه وکړه تاسو څخه دوی ول چې تاسو آی خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړې دي دغه اساس پر څه باندې فکر کوم چې هم دغه څه ویل مهرباني وکړئ
بالکل ما د غوور پښتنه یادښت کړه ځان سره اول خوزه دا غوړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅ کله دوی نا امید نشي د حکومت یا د دولت نن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتما یو ورځ لمنځزي او زموږ خویندې به بیا هم په خپل پښو دریږي او دوی به په هر برخه کې کار کوي زه خپل د تجربه تاسو وایم زه د افغانستان یو هغه میرمن يم چې زه د طالبانو د واکمنی دوه ځلې قربانی یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوستوی هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته لدې چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسیده نو تاسو ما غږ لري؟
بله موږ تاسو آواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسیده ما او مکتبونه دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما هم زول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسم پورې د ووم سنټر مکتب شروع کړ او تر دولسم سنټر پورې مې مکتب ووي په کابل کې او وروسته لاغه د کابل په هنتون شریعت او پنځه ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کولو وروسته او کله چې د کابل په هنتون د شریعت پنځه څخه فارغ شوم بیا نو افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضاتو لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو استاج لرو دوه کلن استاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره د تغیر پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی استاج می ولوسته او د قضا په رشته کې می تخصص واخیسته او روسته لغی می رسمن د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی په فرمان باندې د قاضی په توګه په لومړی ځل په فامیلی یا کورنۍ محکمه کې دنده ته شروع کړه او بیا هم داسې په بیلابیلو محاکمو کې می دنده تر سره کړه په ستره محکمه کې په تجارتی محکمه کې تقریبا څو کلونه مې په بیلابیلو محاکمو کې د قاضي په حیث تر هغه ورځې چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه د دې ورور پښتنه دا و چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کې چې پوری په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې خزینه قاضیانو کار کوو خزینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسي مدني محاکمو کې تجارتی محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نام باندې یو محکمه و هغه کې خزینه قاضیانو کار کاوه او د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم خزینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاص محکمه درلودله چې دلته هم زمونږ همکارانو دنده ترسره کوله. او د دریمه پوښتنه د دې ورور دا و چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زمونږ لپاره ځای و کنه؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینه لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ التاز منگا ورنو کار کو نارینه قاضیان و مفتیان و زای نو د دیل لپاره ولی ز پدارد او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې خزینه قاضیانو دغه ورتیا درلودل چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دار الافتاح کې، او د دې پوره علم تجربه او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کامل توګه دی ظرفیت درلوده او دغه ورتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړی هم و، او هغه کار چې خزینه قاضیانو کوو شاید از موږ ورونه هم زمونږ سره ومني، زمونږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو د دې کار هیڅ په خوالی کې په کیفیت کې کم نه و.
ډیره مننه غلی ساپی. بله، ستاسو خبری خلاصه سوی که
ملالی جان از منگا بل رور هم پختنه در لوده چه در پختنه یو قسمتی خوز منگا دی بل رور پختنه سر از شباهت در لوده فکر کام خبل زوا بیاخیسته وی خو در پختنی یک قسمتی داو چه ویلی چه خزینه نشی که اولای در قضا در درون مسئولیت لوده تخوزی او در دید پاره داریر سخت کرده. زه من هست یو مور غوارم داو ویم چه خزی کله چه که اولای شی چه در مور در مسئولیتون در لوده تخوزی پا موافقانه داول ووزی او یو ټولنه را منځته کړي او دغه نارینه قاضیان هم شکل ټولنه ته تقدیم کړي، دا هم یو ښځه ټولنه ته ورسپارل دي. نو مطمئنا چې خزینه کولای شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه از من په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتونه متاثر دي چې د فقهي پخوانی علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې خزینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي، او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووزي، او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووزي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي په خاص مواردو کې، البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثره بود پخوانی طولنه نه، په هغه شرایطو که په هغه طولنه که چه تو سوکال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فعلا په ننانی نره که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده او دی د پوهې له لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت له لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی، او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له دوی څخه ووزي. په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خزی د قاضي په توګه دند تر سره کوي او ډیره موافقانه هم تر سره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټوري هم تمامي.
بل ډیر مننه غلی صافی زب برت تاسو تر سره زموږ سره یو بل اوریدونکو همسته د دوی خبره بر واخلو بیا به برت ملمنو ته لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علی جان، السلام و احترامات قبول کوم، سلام ورجن د کندهار سره یو سلام جتو صافی وړاندې کوم زابل کې او دا غره بس اساس موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډیر ګران تمام شي خوره کې دا خدای د پک پک کتابو باندې آگاهی ولري، په قران باندې باید مکمل قران شریف باندې آگاهی ولري، دا دوا په حدیث باندې باید آگاهی ولري، دا فقط درنه مسایل دي دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي.
بل ډیر مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. تاسو پښتنه می واخیسته غلی خوګانی، اول خود اتل صاحب د پښتني په اړه باندې غواړم تاسو نظر واورم. دوی په خپل خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شای دی یا خو مطلب بل څه وو، د تقوا لفظ دوه وار وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې د خپل هغه پښتنه تشریح کړي او دلیل وای چې ولې د دغه فکر کوي، بیا هم امغه پښتنه په بل ډول باندې وکړه. د د په نظر باندې شته شای لږ تقوا ولري یا ون لري په دې خاطر باندې، او بل د ویل چې چون چې دا کار چې د قضا کار دا ډیر درونتې نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پښتنه کې هم دغه خبره راڅرګنده سو چې دی هم په دې نظر دی چې شایي شدي حدیث زده نه کړای سي، قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدا سي د قضا په برخه کې شدي کار نسي کولای. زه غواړم چې ستاسو پام ودي خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنا څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي، او کم معلومات چې ما را واخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قران کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملی کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنا ده چې د دغه تعریف لمخې یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري، دا معنا دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلای سي، او هر څوک تقوا درلودلای سي چې په دې کې شځه هم شامل دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ دا ورېدونکو پښتنه بل پښتنه دغه چې دا ډول خلک کېداس چې ډېر په دې نظر ویل کولی څه چې ویل چې شځه کېداس چې دغه معلومات چې ورته لاسرسي ستا او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ لاله هر ډول معلومات خلک تر لاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې شذې شایي دغه معلومات جرجال بیا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګانی؟
ډیره مننه جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوه، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټيږي مور د پلار مسئولیت دی چې دې ته قرآن شریف ورزده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې موږ محاکمو کې کارو د هغې د مخې نه فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنا هر فیصله چې کډارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او رېګه خفګېږي سوچه دي په خپله تقوا کې، او د خدای نه ډېرې بیرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته. زګه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي تفسیر سره احادیث بیا د یتړې دی ویږي، مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي مقابل کیږي، یو طرف را دي پیسو تقاضا کوي، پیسې اخلي یا رشوت اخلي، نو دلته تقوا څه معنی، دلته پرهیزګاري څه معنی چې ته رشوت اخلي؟ ته لاړ شه محاکم کې، همدا اوس څه حالت دی؟ لاړ شه سرمواله کې وګوره چې دا اوس څه حالت دی، په دې نظام کې څه حالت و. یعنی دغه فساد ټول نارینه و کول، ښځینه یې نه کوي. نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي هغه هم دا چې ښځې زړسواندې دي، مهربانه دي، دې کې شک شته؟ اول زه خپله چون یو ښځه یم، زړسواندې مهربانه یم، و چې کله د حق خبره راشي او حق وي، نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي. زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی، در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، با کیفیته کار یې کړی دی، او هېڅکله ما تر اوسه ندي اورېدلی چې یوه ښځونه قاضي هم شوې دي وي چې بین خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې، یا یوه څارنوالۍ داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنه د چالې کړې وي، دا خپله پرهیزګاري ده، ځکه چې تا ځان د پیسو نه وساتلو، ځان د بډې رشوې نه وساتل، دا خپله تقوا او پرهیزګاري ده، او فقط د خدای نه وېرېدي او د حق طرفداري دې وکړي او عدالت تامین کې، دا خپله لویه پرهیزګاري ده. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه کوم، ځکه کوم کار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي، او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی، د پښتو ژبې دی، د انسان لپاره دی، که ښځه وي که نر وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامي معلومات ولري. نو ښځینه هم کولی شي چې خود اسلامي معلومات د انټرنیټ له لارې نه، د نورو کتابونو له لارې نه لا پراخه کړي، خو بیا هم د دوی د معلوماتو لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي، هغه ټول د شرایط په رڼا کې دي، او هېڅ داسې کوم کار نشته چې دا خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي خلاف د شریعت. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم، ګرچې دا چې خپل نظر دی، د دو نظر دی، متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي، ښځه نشي کولی، ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي، نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی، ښځه کولی شي چې پلوړه شي، د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی، ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي، د اعصابو جراح اوسي، د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی. په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي، دین معلومات باید ولري، او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپل ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي.
د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د شذینه قاضیان اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول، خپل رول بیا هم ولوبوي؟
مننه. از اغل وړم چې د اغلی خوګیانه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم، هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځي چې دا وایو چې د خزینه او په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ور سوال شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه ویل، زمونږ خزینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي، او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دی نشي کولای چې په خپل علم باندې، په خپل پوهې باندې فیصله وکړي، یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې په هغه باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي؟ بله، من اوس هم خپل هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته ان شاء الله پراتونکې کې په نوې تجربه او نوې پوهاوی سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خپل نیمه افغانستان کې دی هغه دې نه نامیده کېږي ان شاء الله چې دا ورځ تلون کې دی، او بیا به هم مونږ د خپل هیواد او خپل خلکو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کوو. مننه. Oh,